په دا چې تا زمان نو نه پیګم په کوم نیون ته په کوم من په کومه مینا په کوم احساس باندې دوی دا مینا راکړه وینا زولما دا ته باندې ډیره لوی اګرانه خبره ده ته بیا توکل په خدای دا زدا چې دا مینا چې دا دا نو بیا نو په ورونو پر غونو کې دا چې نو ورکه لارې مړه پیدا کی نو د دې په د مینې په قوت زه خپل ځان ته تسلی ورکوم کنا دا ډیره ګرانه خبره ده واقعا ځکه دا کله کله ګمنمي هم یو نعمت شي سړي دپاره خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کې هم خرابېږي او که چېرې ډېر داسې لیوني ګامونه واخلي چې داسې بیا هم د مداره ووځي خو بیا به هم زه ستاسو او پریدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوم چې ډېر خراب نه شم په دې اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګ زنه کاجه وکي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بیرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې راوروسته مو شعر لیکلې
چې تېر کال هم دغه ورځ کې یاده شوې وه. دا خلک هم ځکه چې موږ ته د خپلې ټولنې رنګ راوته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډنډو ویشل شوی، دا په صدیقو ویشل شوی، دا په ذایقو ویشل شوی، دا هر چا مختلفې ذایقې دي، دا هر چا کېدای شي خپل مینه خپل مینان وي. یعنی په دې باندې پوهېږم، خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د شرم د سل عیبونه دي خو ټول اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه هم په ما کې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د شرم د اوبو خبره، نو د زرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دا ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما سره څه هنري وسایلو که یو نیم پکې زما د سلیقې زما د ذایقې زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي، نو په هغه ډېرو رنګونو کې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې راوروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟
هو، دغه تېر کال هم ما ډېر شعرونه تېر کال هم دغه د جولای د دېرشمې نه وروسته لیکلي دي، همدا اوس نیم لیکلي دي.
یعنی خدا کا خبر مهم ہے، یعنی خلق باید پوچھے چې خپل درانستا یا درانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي، نور ډالۍ هم ورته لري.
اغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دي، دغه نو څه پرې وته دي، داغه رنگم باید تر سره کولای شي، او خپل هغه د نیلګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ووینځي.
د شغلي کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
ما ته لګه مسکشا چستا بشما بس يم دا سمرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو به کوم، که ته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوندې څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېږم بلېږم رڼا بشم بس. زړه ته می په لاس ورغله سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه ژړا بشمه بس زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب وزرې را درځمه په هوا بشمه بس ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس چې غېږې ته در ورسم پاچا بشمه بس
وړاندې په دې خپرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د غوزانو ونه د چلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد په رڼا کې د کیسې له لیکوالې آغلې نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په منځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ورسره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه راپرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دي. زه اوس له خپل کلي نه لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم. چټانې پکې اچولې وي، تالی پکې وهم.
دا کیسه چلانور پخوا ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړې، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړې او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تېره بیا د زلانور په څېر ځوانې لیکوالې له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو ده چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چېرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي، ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوې دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کله هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چېرې لیکل کوم، که هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوی دی دغه کوم یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولې د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان ته چې زما بېخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده، تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، دې شته مو فکر کړی او کنه؟ ډېر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولی.
نه، در د ما چې مخکې یادونه وکړې د هغو تر څنګ دغه شی هم و چې زما دې شي ته دومره پام نه، یوازې مې غوښتل هغه د غوزانو ونه انځور کړم چې دغسې وي. نور مې ډاکټر شریف دغه ډېر زیات ښه راڅېړلی دی او دغه راته پکې ډېر جالب و، ما دا شی دغسې نه و راخیستی.
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کیسه لیکوالې په صفت باندې ممکن له نقد متاثره شئ، یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسوي. مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خط پې کش کې چې نه دا سم نشو، بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي. د ډاکټر شریفې له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې خط مې پوهېستلې دي؟
و زه نه پوهېږم، ما باندې دا بیا بل ډول و. زه د ډاکټر شریف دغه نقد ډېر زیاته تشویق کړم او له هغې وروسته ما ډېر لیکل کړي دي. کیسې به مې یو دوه لیکلې. سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه اغېزه نه کوي، خو زما دپاره ټول هم دغسې نه وو، یا په عموم کې زما دپاره د ډاکټر شریف نقد داسې نه وو. ما زه یې لا تشویق کړی یم او دغسې کرکتنې یې دغسې نقدونه په کیسو باندې ډېر زیات مهم دي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې دې زما خو برخو ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډېره دې شي ښه ارزولې ده، چې دې شي زه زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډېرې ښې کیسې ولیکم.
د ډاکټر شریف په نقد کې داسې کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته؟
نه، فکر نه کوم چې ما دې ته داسې کوم څه ته پام شوی یا دې ما پکې لوستې. کومکې ټولې کیسه یې ډېره ښه راخیستې وه او ډېر
تاسو په دې خپلو خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي، نو یا صفتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه. لیکن د ډاکټر شریفي چې ستاسو په کیسه د غوزانو ونې باندې کوم نقد کړی ده، د ټوله قصه سپړلې ده، د قصې سمبولونو ته پام کړی دی، نورو مفاهیمو ته پام کړی دی. ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په باره کې، کرکتونکي ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي، لیکن په راتلونکي کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې له هرې کلمې سره بیا حساب وکړي. څنګه دغه یو احساس تاسو له دې نقطه وروسته له ځان سره پیدا کړئ؟
څومره ښه ښه خبره وو همدغه څه د کرکتنه یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه نه هغه شیان ته متوجه شي کنه. او اغلی شریف زما دغه کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتنه پرې لیکلې وه. له سیمبولونو رانیولې بیا تر هرې برخې پورې ډېر ښه راخېستې. او دغه رښتیا خبره ده ما ډېرو شیانو ته پام نه و، لکه مخکې چې ما یادونه وکړې شوې په دې نقد کې زما ورته پام شو او زه ډېر زیاته وهڅولم د یوې نوې لیکوالې په حیث.
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کیسې لیکي، نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې کیسې لیکي. کوم فکر کړی ډېر کله چې کله لیکوال کیسې لیکي مثلا ونه یادوي، لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کیسه کې څه اهمیت لري. مثلا غوزان یادوي، دې ته فکر نه وي چې په ټوله کیسه کې څه نقش لري. ماشومان یادوي، فکر نه کوي چې له دغه نقد نه وروسته چې کومه کیسه ملوستې ده ورته پام شوي مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته مې زیات کړی ده، نو دغه په ټوله کیسه کې نقش نه لري. یعنی دغه سي شانو ته مو پام شوي دي د نورو کیسو په برخه کې.
و دغه سدي زمونږ په پښتو کیسو کې زیاتره دغه کیسو سره زمخ کیږي، مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور وړاندې کوو هغه باید کیسې پوری یا د کیسې کې یو ډیر مهم رول ولري. کله مونږ په کې اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای، دغه کیسې یو مهمه موضوع ده. خو مونږ بیا هم کچیرې مونږ په پښتو کیسو ته راشو هغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پورې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به فکر کوم ښه نه وي. او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کره کتنه کیږي دغې نه باید زده کړه وشي کنه. داسې نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په څه کې دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي یا دغه نقطې سم نه در اخیستي، نو دغه څه نو چې زه باید په دې خبره خفه سم یم. دغه یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم. که خرابې برخې د کیسې راخیستل کیږي او که ښې راخیستل کیږي دغه د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکړي او پام پرې وشي.
یو بل خبره هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه د یو لوستونکي په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو کېدې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانه نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ ښه کیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه سې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي سې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې
و دغه خبره ده زمونږ کچیر مونږ خپل کرکټونو تراشو زمونږ کرکټن په امغه اثر نه وي په لیکوالي کنه. او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید په کیسې نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کیدای میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله سی یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټې مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرې ته ادامه ورک.
و ما غوښتلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا وه چې دې زما کیسې نقد کړې وو یا زما کیسې ته کتنه کړې وه. مونږ زیاتره دغه کره کتنې یا نسلونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اصل لیکونکي باندې دغه لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته یادونه وکړه کنه چې مثلا وایي چې ځلا ښه کیسې لیکي څنګه بیا په ځلا باندې کره کتنه شوه نه د ځلا په کیسې باندې غواړم دغه زمونږ عموم کې دغه یو دغه د افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نه یا کرکتنه
کلیپ لسلام نور څخه په مننه د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو د دې اثر پاړه په خپل له مسعود رښتین څخه ور
هم دا کتاب تالیف شوې د 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی موضوعات یې درو برخو ته ځانګړی شوی دی چې پکې ځان جوړونه چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي او د ارواپوهنې اړوند په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي او په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مان دی توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او و یون کو سره پښتنه پیدا سي چې در واپوهنې په برخه کې زیات شمیر کتابونه لیکل شوی دي د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر کلتور عناناتو اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو یو د رنگ ملت پونو او بل د ملت ارمان پونو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دېونه آزادی رادیو ادبی مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم ورس موش
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو
یو څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالا نو ما سوتن مې د پرې انډیوالا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا
پرے انڈی والا